صبح خوش آمدین.
ډیر مننه ستاسو څخه ستر فروغ د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې د سر راپور مو دا چې حکومت پام کې لري د پخوانی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي. نو راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره به جوړه کړي. د عفو نړیوال سازمان وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه وتړل، د کډوالو وضعیت سخت کړکېچن شوی او په عراق کې په غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي او سل نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. جمهور ریاست په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان د لومړي ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400,000 ډالر پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی له خپل خوا هم 100,000 ډالر لګښت په غاړه اخیستی. ښاغلی جهانی وایي چې د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو لپاره چې د 1950 کال د ثور د ومې په کودتا کې وژل شوی په تاجبیک غونډۍ کې نوې مقبره به حکومت په لګښت جوړه سي. ولسمشر له خپل خوا 100,000 ډالر ورکوي او نورو لګښتونو لپاره یې د مرستې یو صندوق هم جوړ شوی دی. په بخښنې سره د مرستې او صندوق هم جوړیږي. د عفو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونی او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د ایډونومي په نوم د مقدونی او یونان ترمنځ په سرحد سیمه کې ایسار شوي سخت کړکېچن شوی دی. د عفو نړیوال سازمان وایي له کډوالو سره د مور مایری سلوک په ایډومینی کې د کډوالو وضعیت ستونزمن کړی. امنیسټي انټرنیشنل وایي د کډوالو د یوې ځانګړې ډلې مخنیوي او د هغو د سیاسي پناه د غوښتنې ردول له نړیوالو او د اروپایي ټولنې له قوانینو سره په ټکر کې دي او ښایي خپلو هیوادونو ته د کډوالو د غیر قانوني ستنولو باعث شي. د عفو په نړیوال سازمان کې د یونان د څانګې مشر ګیورګوس کاسموپولوس وایي په داسې حال کې چې په یونان کې د کډوالو د نوم ثبتولو سیستم نیمګړی دی، د کډوالو بشري حالت د هغوی ستونزو ته په کتو د هغوی ستونزو ته په پام سره د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې غړي باید خپل مسؤلیت وپیژني او له دې بحران سره د مقابلې لپاره سمدستي اقدام وکړي. د نورستان چارواکي د جګړې د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبره کوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نورستان ولسونه له داعش ډلې سره په جګړه کې د افغان ملي ځواکونو په څنګ کې د هیواد دفاع ته چمتو دي.
پسرلی د جنگ موسم وي، ولی موږ د ولسونو په حمایت خپل امنیتي ځواکونو په امادګۍ او د ټولو نه مهم د الله په نصرت د هر نو تحرکاتو د مخنیوي او د ځپلو لپاره ان شاء الله آمادګی لرو.
د نورستان والی دا څرګندونه په تاسو حال کې کوي چې د هیواد په ختیځ په تیره په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه په پراخې دودي. په تیرو څو ورځو کې که څه هم چارواکي پاچین ولسوالۍ او د ننګرهار په ځینو نورو سیمو کې د داعش پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د یو لړ پرمختګونو خبر کوي، خو د ختیځو ولایتونو د ډېرو سیمو خلک د ناامنیو د پراخېدو له کبله اندېښمن دي. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا ولی په وجنې تورن و اعدام کړی دی. د پنجاب گورنر یا ولی د مقدساتو په شدید قانون کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د ولی په وجنې محکوم شوی کس ممتاز قادری نن په راولپنډۍ کې په دار وځړول شو. قادری ته ګڼ سختدریځي کسان د یو اتل په سترګه ګوري چې د پنجاب د ولی سلمان تاثیر پخوانی باډیګارد و. د سلمان تاثیر پر رڼا ورځ د اسلام آباد په یوه مارکیټ کې په 28 مرمۍ وویشت او ویې واژه. قادری پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه قاضي چې دغه محکمه یې پر مخ بیوله د مرګ د ګواښونو له کبله مجبور شو چې له پاکستانه ووځي. عراقی چارواکي وایي د پلازمینې بغداد له ګڼه ګوڼې په یوه ډاک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نورې ټپیان کړل. د عراق پولیس وایي یو بم پرون په شیعه میشته سیمه مدینه الصدر کې وچاودید. تر دې پیښې څو دقیقې وروسته یو ځانمرګ د هغو خلکو په منځ کې چاودنه وکړه چې د اولې پیښې په سیمه کې راغونډ شوي وو. په دواړو پیښو کې 950 کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو حملو مسؤلیت منلی دی. تر دغو چاودنو څو ساعته مخکې د چارواکو په وینا د بغداد په لویدیځه سیمه ابو غرایب کې د داعش یوه حمله په شاوتن بول شوه. پولیس وایي دغه حمله پرون هغه وخت پیل شوه چې وسلوالو په منفجره موادو ډک درې موټرونه د امنیتي قواوو له قرارګاو سره ټکر کړل. وروسته داعش سخت دریځو وسلوالو حمله پیل کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډ حل لاره پیدا کړي. له ای آر ډی تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه، میرمن مرکل وویل که چیرې رهبران له ترکیې سره له سوریې، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو اروپا ته د کډوالو د راروانې جوپې د کمولو پر لارو چارو موافقې ته ونه رسیږي، په دې برخه کې بل پلان نشته. هغې زیاته کړه، اروپا نشي کولی یونان ته چې په وروستیو کې له اروپایي اتحادیې زیاته مالي مرسته ترلاسه کړې چانس ورکړي څو د خپل سرحد په تړلو سره ګډوډي رامنځته کړي. میرمن مرکل زیاته کړه، دا ډېره خوشبینه ده چې اروپا به یو موټی پاتې شي او د دې بحران په وړاندې به مقابله وکړي. هغې وویل دا زموږ په تاریخ کې یوه ډېره مهمه مرحله ده. او وروستی خبر دا چې د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 18 کسان پرون د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول. په سیمه کې د پولیسو چارواکي وایي لومړۍ حمله یو انتحاري برید کوونکي د بیبر په نوم په یو رستورانت کې وکړه چې په نتیجه کې 18 کسان ووژل شول. د چارواکو په وینا پر دوهم رستورانت انتحاري حمله د یو موټر بم په وسیله وشوه چې اووه کسان یې ووژل. په دې حملو کې له 20 زیات کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د دواړو حملو قربانیان ملکي وګړي وو. د دې ښار رستورانتونو ته اکثره چارواکي او د سیمې خلک تګ راتګ کوي. د دواړو حملو مسؤلیت له القاعده شبکې سره تړلې د الشباب په نوم ډلې منلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو آزادي راډیو ته وژیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې حکومت پم کې لري د پوښونی ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره جوړه کړي.
جمهور رئیس وویل چې شل زره ډالر زه د خپل جیب څخه درکوم او څلور سوه زره ډالر به زه د حکومت بودیجې څخه وتایسته درکړم.
په کونړ کې د وړمې ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل سو کسانو شمیر 15 ته پورته سوی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي اوسني روزنتونونه کافي نه دي.
ما پیشنهاد وکړو چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 15000 نفر په گنجایش باندې ولرو.
د خبرلانو په وړاندې د تاریخوالي د قضیو څېړلو کمیټه جوړه شوې.
دا کمیټه چې اوس جوړه شوې ده، خبریالان هیله مند دي خو ډېر هم د ملي وحدت له حکومت له داسې هیله نه ښکارېږي چې خبریالان ستونزې حل کړي.
د ایران په انتخاباتو کې اصلاح غوښتونکو زیاتې رایې ګټلې. نور مطالب هم درته لرو. د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په نږدې راتلونکي کې د یوې څیړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. محمد داود خان د افغانستان لومړنی ولسمشر و چې له وژل کېدو وروسته یې په افغانستان کې هغه کړکېچ پیل سو چې د اور لمبې تر نن ورځې پورې نه دي مړې سوي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان د مقبره د جوړولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو امر کړی او ویلي دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر په توګه د شهید داود خان عزت او هغه ته درناوی خپل دنده او مسؤلیت ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د شهید داود خان د مقبره د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د 400 زره ډالرو پر بیلولو سربیره ولسمشر غنی لخپل خو هم 40 زره ډالر لګښت پر غاړه اخیستای.
جمهور رئیس وویل چې 40 زره ډالر زه خپل جیب څخه درکوم او 400 زره ډالر به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کما نوری پیشه که بیا کنیدنی خواهدی بخبال اتاج برابری که در مخبال با فجور کو.
خغلی جهانی وایی د شهید داود خان د مقبره د جوړولو غوښتنه د کندهار، زابل، اورزګان او فرا ولایتونو د مشرانو په ګډون د لوی کندهار د شورا لخوا شوې وه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر همداراز یادونه وکړه چې راتلونکي نسلونه باید پوه شي چې د هیواد د لومړي ولسمشر مقبره ولې جوړیږي او ځکه په دې اړه د یوه سیمینار د جوړولو اړتیا هم لیدل کیږي.
کچیر د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او د هغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شو، د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو په کتاب په شکل باندې. جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي وایي چې هر ټول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان لومړنی ولسمشر محمد داود د 1950 کال د ثور په اومه د خلق ګوند په مشرۍ د کودتا په ترڅ کې د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای ووژل شو، خو د هغه قبر تر ډیر شو کلونو نه معلوم. د 1980 کال په وروستیو کې د محمد داود، د هغه د ورور محمد نعیم او د دوی د کورنۍ د 14 غړو مړی د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ډلهیز قبر کې وموندل شول، او د همدې کال د کپ په 28مه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخه په تاجبیک غونډه کې خاورو ته وسپارل شول. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په تاجبیک غونډه کې د شهید داود خان او د هغه د کورنۍ د غړو د مقبره د لګښتونو لپاره د مرستې یو صندوق هم جوړیږي.
ممردل چې د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د مقبره په اصل کې جوړیږي چې په افغانستان کې تازه قبرونه پی جوړېدو دي. په کونړ کې د وړمې ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل سو کسانو شمیر 1500 ته ورسید. په وژل سو کې درې ورونه هم شامل و چې په مروري ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هدرې ته ورغلی او دغه راپور یې ورباندې جوړ کړی دی.
په دغه وژل شو کې درې غریب کارا ورونه هم شامل دي چې درې واړو یې د پارک مخې ته یخنی، سوپ او چپس خرڅول. د یادو درې ورونو څلورم ورور هم سخت ټپي شوی دی او اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې درملنې لاندې دی. د دغه ورونو څخه یو وکالن ورور، زوړ پلار، زړه مور، خزی او بچی پاتې دي. د کورنۍ غړي او خپلوان چې د قبرونو ترڅنګ ولاړو سلګي وهلي، ل ډیر ژړه او ویر څخه یې سترګې سرې وي او اوازونه یې ناستو. د دوی لډلې یو هم د دریو وجل شو تر ګل اکبر خان چې وای ورېرونو یې هیڅ چا ته ضرر نه ورسولې.
د مشر رور چې دی په بازار کې پکوړې پخولې، دا دوی مشر رور چې په دې په سره د دې په بازار کې یو په دې سو په خو جمع خام د خپل بچولا څه پیدا کی. دا دریم د دې هغه مرګره و، د دې بل چې کم مرګره و، د دې سبې سو کې مرګره و په جلال آباد کې بستر دی. څلور وانه د منځ تقریبا لاړ خو هغه دونه د چلګي قینات په پمن د روچ خدای پاک به جوړ.
هغه وای دوی چې اوس د خپل مړو ورېرونو کټونو او د ناستې ملاستې زینو ته ګوري زوريږي او ورپسې وخت کې تویوي.
زه سمه چې هغه بوډا پلار چې هغه چپر کټونو ته ګوري د خپل بچو د بچا ستیریږي د پاغه تیریږي څوک وي. درې واړو ودونه کوي، درې بچې دی ودی، دوه د بل یو د بل دشمنان نه ته چې موږ چا ساز کړی. خدای دې هغه تباه او برباد کړي، خدای دې هلاک او تباه کړي. موږ مسلمانان یو، هغه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو. په پردې یو لمس باندې موږ خپل ورونه وجو.
دلبار با جوړې د وژل شو او ټپي کلیوال دی وای یاد کورنۍ ډیره غریبه او بیچاره ده.
احسان الله، حبیب الله او روح الله درې وانه ورونه په بازار کې چپس او سوپ او دا خپل مزدوري او غریبي کوله چې کور ته نفقه راوړي، یو مړی ډوډۍ راوړي. دوی دغه شانې دي ظالمانو دغه شانې ټوټه ټوټه کړل او د دې په تابوتونو کې ټوټه ټوټه کور ته راوړل او د کور سرپرستی او ورکوټې ماشوم دی چې مخکې تاسو ولې دیو ته پاتې شو.
کوچنی نجیب الله د وژل شوو درې ورونو کشرې ورور او د هغوی د کورنۍ یوازینه اسره ده. هغه وای ورونو به ورته هر مازیګر د خوراک شیان راوړل.
نمونه یې څه شو؟
ما خام چې مزدوري نه بار اصل څه درته راوړل خوراک شي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای د وژل شو شمیر 15 ته لوړ شو. ټول پکې بے واسه مزدوران وژل شوی دي.
شهیدانو تعداد 15 ته ورسیده. ټول هغه بے وازله بیچاره او مسكين خلکو چې دیوی کورنۍ درې غړي چې حسیب الله او احسان الله او روح الله په شهادت ورسیدل چې دوی درې وړو یوې سوب خرڅه او په بازار کې چې تمام ورځ به تشپی پورې په کرکمه 200 افغانۍ هم نشوې پیدا کولای او بلې بوټونه ګندل یا موچی و د ټول دیوی کورنۍ غړي وو. د افغانستان حکومت مرستندوی ټولنې او شخصي متمول اشخاص او تجاران باید اسلامي او انساني خواخوږي د مخې د دوغو کورنۍ لاسنیوی وکړو او د دوی سره مرسته وکړو.
د ولایت د وطنې مخې او د تفریحي پارک دروازه کې یو ځانمرګ بریدو شو چې 15 تنه یې وژل او څلوېښ ټپیان کړل. خو تر اوسه د یاد برید مسؤلیت هیچا په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار ولایت ځینی پولیس وایي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکول سوي. اوس مجبوره سوي د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره له خلکو په ناقانونه توګه پیسې واخلي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی دا مسله تعقیب کړې. را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رښتینی صاحب، دا پولیس په ښار کې که په ولسوالیو کې دغه شکایتونه لري؟ رښتینی صاحب، درغ مې اوري؟ دا ازادي رادیو خبریال لیک چې موږ غناوري. شاه محمود شنواری ته ورزو په ننګرهار کې. په ننګرهار کې وټولنه د ژورنالستانو ترمنځ دوستانه مسابقه پیلوي. دغه مسابقه په مرسته خلک هڅول کیږي چې اړو ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکړي. شاه محمود شنواری نور حال راکوي. شنواری صاحب، ستاسو د سهار په خیر وي. دا کومه ټولنه ده او دا څه ډول مسابقه پیلوي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب، څنګه چې تاسو یادونه وکړله د دې غونې په سر کې د ژوند خیره ټولنې په نام باندې چې له دې وړاندې په رضاکار ډول باندې دوی رضاکار غړي لري او ناروغان چې تر سینیا په ناروغۍ اخته یا نور عاجل ناروغان چې هغوی وینې ته اړتیا ولري، دوی په وړیا توګه باندې په رضاکار ډول باندې هغوی ته نوملیکنه کړې ده او خلک هستې چې وینه ورکړي د بل ژوند وژغوري. دا ځل دوی د وینې د ډونیشن په خاطر باندې چې دغه نوملیکنه زیاته کړي او د غامه په هوای خلکو ته ورسي. د ژورنالستانو ترمن کرکټ سیالۍ پیل کړې دي. دغه سیالۍ په جریان کې ډاکټران همالته ناست دي، د خلکو د وینې ګروپ معلوموي او هغوی ته کارډ او نمبر ترې اخلي او هر کله چې ضرورت کېږي دا خلک لیږي چې هغه ناروغان ته وینه ورکړي. د دوی په ټوله کې پیغام دا دی چې تاسو وینه مه توی، وینه ورکړي او د یو انسان ژوند وژغوري. همدارنګه هغه دوازده کورنۍ چې په خپل داون کې ګوري هغوی ته د مرستې لاس ورکړي. په ټوله کې دغه پیغام دی. همدغه سیالۍ په ژوندۍ بڼه باندې یو شمېر محلي سندونه هم خپرېږي او پیغام ورکول کېږي تر څو په ټولنه کې یو بل ته د مرستې لاس ورکړي. د دې پر ځای باندې چې څوک زیاته ضرر رسوي وینه توی باید د هغوی ژوند وژغورل شي.
او د عامه پوهاوي د عامولو دپاره له ټولنیزو شبکو څخه به دوی څومره استفاده کوي؟ ځکه چې زیات ځوانان دغه شبکې کاروي په افغانستان کې، خصوصا نن سبا.
دغه ټولنې لومړنی حرکت د ټولنیزو شبکو لر نه پیل شو. لومړي ځل لپاره دوی دغه حرکت چې پیلوه یو ماشومه وه چې هغه د تلسیمیا په ناروغۍ اخته وه. د هغې منفي ګروپ وینې ته اړتیا وه. تر ناوخته پورې دوی هڅه کړې وه او پیدا نه شوه. بیا هماغه و چې د ټولنیزو رسنیو لر نه فیسبوک لر نه دوی دغه کمپین شروع کړ. اوس په زرګونو ډونران دوی سره صف دي او هره ورځ د ورځې 15 نفره عملا ورځي او هلته هغه ناروغان ته وینه ورکوي. د دوی زیات فوکس او دغه کوم کار چې کېږي هغه همدغه د ټولنیزو شبکو لر نه دی او تر پخوا نه اوس ډېر ښه شوی. د دوی په وینا باندې په لومړیو کې خلکو دوی ته زړه نخه کاوه چې وینه ورکول به ضرر ولري، خو کله چې د غامه پوهاوی وشو اوس ډېر خلک رضاکار ډول باندې او په ډېرې اسانۍ باندې په دغه برخه کې پرمختګ هم شوی او خلک ورځي او وینه ورکوي تر څو د یو بل انسان ژوند وژغورل شي.
ډېره مننه شاه محمود شنواری. و په جلال آباد کې ومنل چې په دغه ولایت کې هڅه کېږي چې ځوانان وهڅول سي څو اړو ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. لبریتانیا خبریدونکې کریسچن ټوډی خبرونه په کابل کې د وړمې ورځې پر ځانمرګي برید لیکنه خبره کړې چې په نتیجه کې نږدې 15 کسان وژل سول. خبرونه لیکلي چې دفاع وزارت نږدې په هغه چاودنه کې 33 نور کسان ټپیان سول. کریسچن ټوډی لیکي پر یو مهم هدف دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او چین استازو د سولې د پروسې د بیا پیلولو هڅې ګړندې کړې دي. د سولې دا پروسه تیر میلادي کال وروسته له هغې وځنډېده چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو. کریسچن ټوډی بیا د وسلوالو طالبانو په باب چې پر څو ډلو سره ویشل شوي شک څرګند کړی چې آیا د سولې په دغو مستقیمو خبرو کې به چې د څلورو هیوادونو استازي هیله مندي څو ورځې وروسته په اسلام آباد کې اوسي دوی برخه واخلي او که نه. وړمه ورځ په کابل کې تر ځانمرګې برید مخکې په کونړ کې ورته حمله وسوه چې 15 کسان هلته ووژل سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د کونړ تر چاودنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې خبرې نه کوي چې بې ګناه خلک وژني. ښاغلي غنی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه لا پراخه کړي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې ټریبیون انډیا په خپل تازه ګڼه کې په کابل او کونړ کې وروستیو حملو ته په پام سره لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د تحلیل کوونکو هغه څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلوالو طالبانو د امتیاز اخیستلو لپاره له افغان حکومت سره د سولې تر خبرو مخکې خپل بریدونه زیات کړي دي. ټریبیون انډیا لیکي وسلوالو طالبانو په کونړ کې د وړمې ورځې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ورځپاڼې په باور وسلوال طالبان په عمومي ډول د هغو حملو مسؤلیت نه اخلي چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل کیږي. دا ډله ادعا لري چې دوی یوازې افغان سرتیري او بهرني پوځیان په نښه کوي. د مطلب په دوام راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان ملکیان دي. په لیکنې کې لولو د ملګرو ملتونو د ارقامو پر اساس په 2015 میلادي کال کې ملکي تلفات له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلي وه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې خپور سو راغلي چې په 2015 میلادي کال کې تر 1200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې کال کې د وژل سوو ملکیانو شمیر 3545 تنه وو. په لوګر ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې درې کارکوونکي د برمته کوونکو له منګولو ژغورل سوي دي. په دې تړاو نه مشکوک کسان نیول سوي هم دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د یکشنبه په ورځ د لوګر والی حلیم فدایی د رسنیو خبریالانو ته وویل چې وړمشپه د مرکز اړوند د اپچکانو له سیمې د ماین پاکۍ د مؤسسې اووه تنه موټر چلوونکي د اووه سوپرکشته موټرونو او د ماین پاکۍ د نورو وسایلو سره یو ځای د اختطافګرو یا سړي تختونکو لخوا وتښتول شول. حلیم فدایی وړاندې وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې درې موټر چلوونکي او 15 سوپرکشته موټرونه د بیلابیلو وسایلو سره د سړي تختونکو له منګولو آزاد شوي، خو لا هم څلور کسان او دو موټر د تختونکو په لاس کې دي چې ډېر ژر به هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په همکارۍ را خلاص شي.
د دغه کمپنۍ هلته چې کله ځي د دوی دغه شاته چې تاسو ګوري موټری د دوی وسایل دا اختطاف کوي. بالاخره زموږ د امنیتي ځواکونه د دې نه خبرېږي د ملي امنیت ځواکونه هغه د خلک د دوی له هغه نه را خلاصوي. له منګولونه او هغه مشکوک خلک چې هلته دي هغه هم نیسي او نن تاسو ګوري چې هغوی ولاړ دي. تباقي کسان هم شته چې هغه له ځان سره وړي دي. موږ امیدوارو چې د ولس په اسمه به هغه هم ډېر ژر را خلاص شي.
د لوګر والی حلیم فدایی وایي چې د ماین پاکۍ مؤسسې هڅه کوي تر څو د سیمو د پاکولو لارې له یوې خوا د خلکو ژوند وژغوري او بل لوري ته له ماینونو څخه په پاک سیمو کې د بیا رغونې کارونو ته لاره پرانیزي. د لوګر والی حلیم فدایی د خلکو هم وغوښتل چې په یاد ولرئ چې د امن په ټینګولو د بیا رغونې د پروژو او د مؤسساتو د کارکوونکو د امنیت په خوندیتوب کې له حکومت سره خپله همکاري ډېره کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې په هیواد کې موجود روزنتونونه د ماشومانو لپاره بسنه نه کوي. نسرین اوریاخیل پرون د ترکیې لخوا د علاءالدین روزنتون د پرانستنې په غونډه کې ویل چې باید په هر روزون کې د ماشومانو لپاره مجهز روزنتونونه جوړ شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی په هیواد کې د جنگ لکبله د یتیمو ماشومان شمیر مخ پر ډیری دودای د دغه وزارت چارواکي وی له هڅو سره سره په هیواد کې د روزنتونونو پر څارنې نه دی بریالي شوی نو له همدې کبله غواړي د افغانستان په ټولو زونونو کې یو یو لوی روزنتون جوړ کړي چې د 1500 کسانو ظرفیت به ولري. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نصری نوریخیل د یک شنبې په ورځ د علاءالدین روزنتون د بنسټ ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې په هیواد کې شته روزنتونونه د یتیمو ماشومانو لپاره بسنه نه کوي.
دا روزنتونونه موږ ته په هیڅ صورت کفایت نه کوي. موږ ډیر زیات ضرورت لرو. د هغه په خاطر ما پیشنهاد وکړ چې په هر زون کې موږ باید حداقل یو غټه پرورشګاه د 1500 یا 1000 نفرو په گنجایش باندې ولرو.
په همدې حال کې د روزنتونونو عمومي مشر عبدالله هاشمی وایي دا مهال په افغانستان کې اتیا روزنتونونه موجود دي چې شاوخوا 1315 شپېته ماشومان پکې پر زده کړو بوخت دي. هغه هیله مند دی چې حکومت د دغو روزنتونونو وضعیت ته توجه وکړي او د معیاري کېدو لپاره یې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې له یتیمو افغان ماشومانو د ملاتړ په هدف د علاءالدین په روزنتون کې یوه ودانۍ جوړوي چې د 250 کسانو ظرفیت لري او نیم میلیون امریکایي ډالر مالی لګښت پرې راځي. په افغانستان کې د ترکیې د مرستې د همغږۍ بنسټ مشر علي اوزګون اوس ترک وایي دوی په نورو ولایتونو کې هم د ورته روزنتونونو د جوړولو پلان لري.
د دې روزنتون په څیر چې 250 ماشومان پکښې ځایېږي په نور ولایتونو کې به هم ورته روزنتونونه جوړ کړو.
د روزنتون ماشومان چې د ترکیې له دغه اقدام څخه خوشاله ښکاري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لویې هیلې لري او د دغه هیلو د پوره کېدو لپاره پر مختللو او عصري روزنتونونو ته اړتیا لري. دغه ماشومان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او دوی ته د معیاري زده کړو زمینه برابره کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو لپاره جوړیدونکې کمیټه به د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي کم کړي. د افغان حکومت کابینې د شنبې په ورځ د عدلي او قضایي کمیټې په جلسه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړلو کمیټې تشکیل تصویب کړ. خبریالان هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره دا کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. نایه په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا کمیټه به وکولی شي چې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې پورس آزادی رادیو ته ویل چې د دې کمیټې دنده داده چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړي.
کمیټې کې د روز برمرنای فیصله
د کمیټه چې تیر روز د عدلي او قضایي کمیټې او د ولسمشر د مرستيال د پریکړې په اساس تشکیل شو کولای شي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو کې مهم رول ولوبوي او لبلوري کولای شي هغو کسانو ته چې د بیان ازادي مخالف دي یو واضح پیغام ورکړي او هغه پیغام دادي چې د دې ست څوک نشي کولای چې خبریالانو سره تاوتریخوالی وکړي او نشي کولای چې د قانون له مجازاتو څخه معافي
قانون معاف بشه.
نوموړي وویل چې له 2000 میلادي کال را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شپږ سوه 25 قضیې ثبت شوې دي چې یوازې 12 دوسیو ته رسیدګي شوې. د افغان حکومت د کابینې د عدلي او قضایي کمیټې د شنبې ورځې په جلسې کې پریکړه شوې تر څو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د عدلي او قضایي جلسې په کمیټې کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د سیړلو د دې ځانګړي کمیټې تشکیل تصویب شوی او دا کمیټه 15 غړي لري چې د لوی سرنوالۍ د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت او د خبریالانو د فدراسیون استازي بوي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي خو په حکومت کې روانو ستونزو ته په کتو هیله مند نه دي چې د خبریالانو ستونزې به هواري شي. دوه تنو افغان خبریالانو په دې اړه وویل
متاسفانه مشکل را که ما در نظام میبینیم ایست که
خو خوشنی سره کوم ستونزه چې زمونږ په نظام کې وینو هغه د دې چې د قانون منلو ته کوم اراده نشته خو به هم موږ د هر ډول کمیټې لا جوړېدو څخه هرکلی کوو.
دا کمیټه چې اوس جوړه شوې ده خبریالان هیله مند دي خو ډیر هم د ملي وحدت له حکومت نه دسی هله نه کاریږي چې خبریالانو ستونزې حل کړي موږ هم دسی لمن نه یو.
په همدې حال کې لرسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې روان 2014 میلادي کال ممکن تر بل هر وخت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډک کال وي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره نه وایي چې د روان کال په دوو میاشتو کې د نهو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو پیښې له دوی سره ثبت شوي دي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین اوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د فقید ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي وروسته له دې چې مقدونیه او سربیا پر افغان کډوالو خپل سرحدونه بند کړل، د هغو خلکو وضعیت چې د دونمی په نوم د مقدونیه او یونان ترمنځ په سرحدي سیمه کې ایسار شوي سخت کړکېچن شوی. د نورستان چارواکي د جګړو د کلنی موسم په درشل کې د داعش ډلې په وړاندې د امنیتي ځواکونو د تیاری خبر ورکوي. د پاکستان حکومت یو کس چې په 2011 میلادي کال کې د یو گورنر یا ولی په وژنې تورن و اعدام کړی دی. عراقي چارواکي وایي د پلازمېنې بغداد له ګڼه ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې غبرګو چاودنو لږ تر لږه 950 کسان ووژل او نږدې 100 تنه نورې ټپیان کړل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اروپایي مشرانو غوښتنه وکړه چې د کډوالو روان بحران ته یو ګډه حل لاره پیدا کړي. او د سومالیا پولیس وایي چې لږ تر لږه 18 کسان پروند د هیواد په جنوب ختیځ ښار بایداو کې پر دو رستورانتونو په حمله کې ووژل شول.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نسته چې دی کار د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د پوهنې ریاست وایي چې د دې ستونزې د حل هڅه کوي. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت په څلور لوی ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي د څو کلونو راهیسې شتون نه لري او تړلې دي. د فراه ولایت د ښځو چارو رئیس شاګل سید وایي چې دغه ولایت په بلابلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان ولسوالیو کې هیڅ د نجونو ښوونځی شتون نه لري چې دا د ښځو په وړاندې لویه جفا ده. د نوموړي په خبره د نجونو د ښوونځیو نشتوالی د ناامنۍ او ناسم عناتو له امله دی او دولت هم تر اوسه دې برخې ته پام نه دی کړی. د څو کلو راهیسې د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي غیر فعال دي او عمده علت یې هم د ناامنۍ یا د دولت د وسلوالو مخالفانو شتون په دغه ولسوالیو کې دی، ځکه د هغوی څخه د ویرې له امله نجونې ښوونځي ته د تلو لپاره زړه نه ښه کوي. له بلې خوا د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا مني چې په څلورو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي شتون نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروقي وایي چې په ځینو سیمو کې د نجونو ښوونځي د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي او دوی هڅه کوي څو یې پرانیزي.
دا اوس زموږ مکاتب په اکثر ولسوالیو کې فعاله ده او زموږ شاګردان هلته درس وایي، خو د نجونو په بخش کې شپږ ولسوالیو کې د نجونو مکاتب وضعیت ډېر ښه ده. په څلورو ولسوالیو کې باوجود چې ښه نه ده، په ځینو ولسوالیو کې هیڅ هغه اوناس مکاتب نشته.
په فراه ولایت کې ټول تل 319 بابه ښوونځي شته چې اویا بابه د نجونو لپاره دي او ډېره برخه یې د فراه ولایت په مرکز کې شتون لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي، داور پاکستان په صداقت د سولې خبرې پیل کړې دي، هڅ هم د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. نقیب الله بارکزی بیا په دې باور دي چې که د پاکستان لاسونه لنډ سي افغانستان ته د سولې راتګ اسانه کیږي. یار بادشاه له خوست څخه لیکلي، تر پخوا وسوال طالبان کمزوري سوي ځکه دوی اوس له افغان قواو سره د مخامخ جګړو توان نه لري. محمد شفیق له نورستانه په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د ژر مخامخ خبرې پیل شي. یونس لیکلي چې په هلمند کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. نقیب الله بارکزی لیکلي، هلمند ته هغه وخت سوله راځي چې حکومت د محلي پولیسو شمیر زیات کړي، د دوی معاش ور لوړ کړي. زکی بیا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو شکایت کړي او له ولسمشر څخه یې په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. موسی جان له فراه ولایت څخه لیکلي چې په پشت رود ولسوالۍ کې د افغان بي سیم شبکې فعالیت ډېر کمزوری دی. له چارواکو هیله کوو چې دغه مخابراتي ستونزه حل کړي. د پکتیا له پټان ولسوالۍ بیا سلطان محمد لیکلی چې د دوی په سیمه کې یوه شبکه هم سم کار نه کوي. نواب خان مینهپال له لغمانه لیکلي د الینګار ولسوالۍ په کلمان سیمه کې کوم روغتیایي کلینیک نشته. له روغتیایي چارواکو هیله کوو چې په دې کلي کې خلکو ته یو مجهز کلینیک جوړ کړي. له خوست څخه محمد اسلام ارمان لیکلي افغانستان ته هغه وخت سوله راځي چې ټول افغانان سره همغږي سي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم د سره خوښي لایک کړي. هر ورځ په کښې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزان د لاټې پروګرام په یوه رپورټ پسې اوریدلی سئ. اصلاح غوښتونکو د ایران په پارلماني انتخاباتو کې چې نتایج یې پرون اعلان سول د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. په پلازمینه کې منځلارو او اصلاح غوښتونکو د پارلمان تقریبا ټولې څوکۍ ګټلې او په ځینو سیمو کې توندلارې مذهبي مشران د خپلو سیټونو په ګټلو کې پاتې راغلي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
میلیونونه ایرانیانو د جمعې په ورځ د ایران د پارلمان د 290 استازو او د خبرګان په نوم له مذهبي مشرانو د جوړې شورا د غړو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د انتخاباتو نتایج چې تیره شپه اعلان شول ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو په پارلمان کې د پلازمینې تهران اړوندې ټولې 13 څوکۍ ګټلې دي. د رایو شمیرل پرون د شپې تر ناوخته پورې روان وو او نتایجو یې همداراز وښوده چې د خبرګانو په نوم په ځواکمنه شورا کې منځلارو کاندیدانو د خپلو سیالو توندلارو په وړاندې د پام وړ بریالیتوب ترلاسه کړی. خبرګان هغه شورا ده چې د دې هیواد راتلونکی ستر مذهبي مشر غوره کوي. په دې 88 کسیزه شورا کې 14 څوکۍ د تهران برخه ده. پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني چې د ولسمشر حسن روحاني له متحدانو څخه دی په تهران کې تر نورو مخکې دی. روحاني په دریم مقام کې دی. مذهبي مشر احمد جنتی چې د شورای نگهبان په نوم د ځواکمنې شورا مشر دی 15 مقام خپل کړی. خو دوو مخکښو ملایانو آیت الله محمد او آیت الله تقی مصباح یزدی خپلې څوکۍ له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې په یو شمیر سیمو کې رایې د منځلارو او توندلارو ترمنځ ویشل شوي او ځینو خپلواکو کاندیدانو هم څوکۍ ګټلي. خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د ایران په ځینو نورو سیمو کې تر 500 پورې څوکۍ یو څرګند ګټونکی نه لري او د معلومولو لپاره یې دوهم ځل انتخاباتو ته چې په اپریل یا مې میاشت کې ترسره کیږي اړتیا شته. د ایران د پارلماني انتخاباتو په درشل کې اصلاح غوښتونکو له خلکو غوښتي وو چې د اصلاحاتو پلوي ائتلاف او نسبتا منځلارو کاندیدانو ته چې د امید د لست په نوم یاد شوي دي رایې ورکړي. اصلاح غوښتونکي د ایران په انتخاباتو کې دا بریا په داسې حال کې ترلاسه کوي چې د مخورو او مخکښو اصلاح غوښتونکو په ګډون زرګونه نورو کاندیدانو ته د شورای نگهبان لخوا د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل کندیمای زور از جبیز
خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
در دیر پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری در ازادی رادیو نواوره.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي. تاسو کولای شي چې د افغان بیسیم د 8 ساعته د شمیرې لاره نه مونږ ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لروي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور د خپل ورک شوي ماشوم په اړه له ازادي راډیو نه معلومات غوښتي دي او دی ویلي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ماشوم په اړه معلومات خپاره شوي دي. چې دغه تلیفوني پیغام هم موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا کړ، دغه ورور ته به یې نشر کړو. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته یو داسې تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور له مقره موږ ته تلیفون کړی دی. خپل نوم یې نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې د دوی ماشوم ورک شوی دی او همداراز دغه ماشوم ګونګی هم دی. ده په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي چې یو ورور له جلال آباد د دوی د ماشوم په اړه معلومات ازادي راډیو ته رالېږلي دي. د دغه ماشوم په اړه رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه تلیفوني پیغام خپور شوی وو. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه معلومات واورو کوم چې یو ورور له ننګرهار موږ ته رالېږلي دي.
پیغام می دا د نوکر له ولسوالۍ د غزنی د ولایت څخه تغیرم د ما یو ځای د تجربه ګونګای دی د پندل سرکلو د خو خوا کې کاپ د تاسو دې سلام وړاندې کوم. صاحب له ورځ سره ته ویل وو راځي چې تاسو ویل وو د ازادي پر راځي چې اعلان کړی وو چې د جلال آباد په ولسوالۍ کې یو ګونګا لکه تاسو پیغام ورکړی وو نو دا د جلال آباد په ولسوالۍ کې د موجوده پیغام والم چې دا شماره 0100 4 0100 3. تاسو مالګه د مات د شماره په دغه ټلیفون ما سره وکړ او هغه د سرویس شماره باید سم سره کړی چې تاسو رښتیا پیغام خبر کړی دی. له موږ سره د هغه شماره د ما ټلیفون تر مسیج کې یا زنګ راته وي. دا نه غته ځواني ده د ګونګای او د نړۍ باندې کړه 13 د دم اتم غریب نو بیا په دې ست نه تاسو دا مونږ راغلم چې به راځو ته وایم سم تاسو اعلان کړئ چې رښتیا یو دا شماره باید سم تاسو در کړی لا سره وشي یا زسري او دا تاسو سب خیر وکړي.
ټلیفوني پیغام وو واورید. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته ټلیفوني پیغام خبر کړو چې دغه ګران ورور د ورکشوي عزیز پاک لپاره کې معلومات دي. دغه ټلیفوني پیغام مونږ ته لنګرهار رسیدلای دی. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، جان جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانا 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخه کې پورته وای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. موږ د غلا په شمیره دا چې تور اتاویا سلور سولیخ اتاویا 15 شو دا ماشوم دار چای کول شي چې راشي او تر لاس یې کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو خبرونه اورئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورئ، د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ، هاولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس وار ور رسیدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه شمس لاره تاگاو ولسوالۍ د کابیسار ولایت څخه یو د 30 کلو الک تقریبا د سمیشه کې چې بیا ځای سوي دي. نوم یې ولادت دی که ارچا پیدا کړی دی. مرسي به داش میرا ځان کوی چې پر وسه و دوه اتاتیا 15 سلویش اتاتیا یو در بیا شماره دې سره ومه چې پر وسه و دوه بیا اتاتیا او 15 سلویش اتاتیا و سلام.
السلام علیکم، از فتح الله د لوګر ولایت خوروار ولسوالۍ د جوزي کلا له کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور د وزیر علي په نوم باندې چې مخکې نوم وزیر خان و، چې نوم وزیر علي ده، تقریبا د لس یا یولس کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده. له موږ سره هېڅ معلومات نشته، که چاته معلومات یا د ملګري دته د ده ملګرو ته د معلومات نو ما پرې د دېش مهربانې زنګ وکړي. صفر اووه اویا څلور پنځوس درې دېرش صفر څلور اته، شماره یې ځل بیا تکراروم، صفر اووه اویا څلور پنځوس درې دېرش صفر اته څلوېښت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو زمیندا د کاپیسا ولایت نوم یې ماما زوی، یو پنځلس کاله کېږي ورک شوی په نوم د عبدالستار. شماره ټلیفون وایم صفر اووه سوه اووه څلوېښت یوویشت یو څلوېښت څلور شپېته. السلام علیکم.
اور السلام علیکم، زما یو اکادی دا دم په نامه دی، دا درې څلور کال کېږي ورکسوي دی، د هم د ټلیفون شمیره ده سپاره بیا دوه شپږ سپار نه نه پنځه. وسلام
زه مشنو قاسم دی اراد ولایت د شینن نور سوالی تاسو ته زما ټلیفون موږ یو عزیز په نام د ګل محمد د عبدالرحمن زوی دی چې شپږ کاله کېږي د کور نه درکه سوی او د کابل په ملي اردو کې ته درک ور سوی. کار چا د غاړي څوک د په حال درک لري موږ ته یې په دې کې مه زنګ ووایي. صفر اووه سوه نوي دېرش دوه دېرش دوه اویا، شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه نوي درو دېرش دو دېرش درو اویا. وسلام.
بل زه شمس لا د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه د څلورو کالو کوچنی ورک دی، کار چا پیدا کړی دی؟ نن درېیمه ده، بس په دا شمېره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه اویا اته نه د دولس یو اووه. وسلام.
له تخار له ولایت نه غږېږم، د سینځې له کلي ورک نه پار لرم، په نوم دی جان اغا. دوه کاله کېږي ورک ده، د اعصابو تکلیف هم لري، د پلار مې شرغل او د ما نوم قند. نو که دغه مثلا زما خپله غږ اوري او کوم عزیزان ورونه مثلا زما غږ اوري، مثلا کوم دوستان او دغه په هکله معلومات لري، ما ته د معلومات په دغه شماره ما ته زنګ ووایي. صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه اووه. یو وارې باندې تکرارم، صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه. خیرم وو
تار د کندهار ولایت تاسو سره په تماس یم، چې زما ورور دی د اولاک په نامه چارلس کاله کې زموږ سره نادره کړې. یا چاته کومه نامه چې په دغه لمبر زموږ سره زنګ ووي، صفر اویا پنځه ویشت اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس. بل لمبر صفر اووه سوه شپږ دېرش شپږ نوي پنځه پنځوس.
وروره زه ته زنګ درته وایم، د ما نوم شراغه ده او د فخر له ولایته زنګ وایم. درته وایم یو ورک جوړ لرم، درته وایم دوه کاله کېږي ورک شوی، نوم یې جان اغا ده. د تکلیف اعصاب هم لري، دوم قهر مش ګمان یې درته وایم. پیدا یې کړي یو یا درک لري په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووایي، درته دا شماره به ته بیان کړو.
صفر اووه اته څلور درې پنځه صفر نه دوه. اخیر وو یو ریم بیا تکرارم، صفر وو اته څلور درې پنځه صفر نه دوه وو. هغه بل شماره چا زنګ وو شل درپی شیرینین لري.
زه محمد عالم افغان خبره کوم د پاکستان څخه. څو واره مخکې مې هم ازادي راډیو کې خپل پیغام پرې ایښی دی د ورک شویو عزیزانو په باره کې. زما وراره دی د تاج محمد په نامه، د عبدالغفار زوی دی، دوه کاله څه زیاته موده کېږي له کوره نه درکه دی. تېره هفته یو عزیز له غزني څخه ټلیفون کړی و، زما نمبر یې غوښتی و د ورک شویو عزیزانو په باره کې. که تاسو مهرباني وکړئ لا زما نمبر ورکړئ، له هغه عزیز بیا ستاسو سره اړیکه ونیسي، نمبر شمېره به زه ورته ووایم. صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې، شمېره به یو ځل بیا ووایم. صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. یو لاک روپۍ انعام به ورکوم په فضل د الله سره که ماته معلومات راکړئ. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
الو السلام علیکم، ما یو زوی ده خان مشهور په محمد شاه
د کندهار ولایت د نیمنایې څخه د نظره کسه وي دا درې کاله کېږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. 0 8 3 5 9 3 5 دوه لاکه جایزه ورکېږي. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغو شمېرو تماس ونیسي. زما نوم عبدالستار د پلان نن یو عبدالستار محمد شاه محمد خان شعور په محمد شاه. هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو له موږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زلالی د مهاجر خنزی د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ د دینګاباد کې خبرې کوم. زما ورور چې عبدالباري نومیږي دی د دولس کالو کې چې نظرکه شوی دی. زما د ورور په حاصله تر اوسه هېڅ معلومات نه رسېدلی. څه کوم دوست یا کوم انډیوال یا رجه انډیوال دا زما پیغام اوري مهرباني دی چې د تاسو معلومات لري په دغه نمبرو د ما ته زنګ ووهئ. تر اوسه تر 15 14 19 دوهم نمبر دی چې دروازه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
لس نولس دوه شپېته صفر واویه دوه څلوېښت صفر پنځه څلوېښت دېرش مننه او السلام.
زه حمید الله هلمند ولایت د کلای دوست سیمې سره کا سره په تماس کې یم. ما یو ورځ دی چې کاري شامت خان نومېږي د درې کاله کېږي چې ورک اداره کې نهسته. هر ورځ مسلمان ته که پته وي یا دی په خپله زما ږغ اوري په دغه شمېره دي زما سره په تماس کې شي. یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس زل بیا تلیفوني شمېره وایم صفر اوه سوه یوولس درې سوه اتیا دوه سوه څوارلس.
السلام علیکم. زه محمد یونس د کندهار د ښار څخه خبره کوم. زما خوریی چې عصمت الله نومېږي د پاکستان د کوچ د ښار د پښتون آباد اوسېدونکی دی. تقریبا شپږ کاله کېږي د کور څخه وتلی دی. بیا یې موږ ته هېڅ معلومات نشته. کار مسلمان دور ته د ده په هکله معلومات وي. هده انګلي عصمت الله نومېږي د راجنامه دی چې زما خوریی دي. هر مسلمان ورته که په سر وي زموږ سره دي معلومات نه نیسي پر دغه تلیفون شمېره صفر اویا څلور اویا اچا درونی اوه سلام.
محمد حکیم یم د غزنی ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. ما یو معمار د کرباغ د کردی جامعات اوسېدونکی دی. حاجي عبدالوزیر په نامه د حاجي فیروز خان زوی هغه د لس کاله کېږي چې ورک ده. بیا ما ته یو چا زنګ وواهو د عبدالرحمن په نامه باندې له کنړه سي وایي. تا یو ماما و بیا داسې و په پېښور په کونجی کې و. لنګۍ دا یو خوا لنګۍ هم ډېر خوږېږي. بیا ورې په هغه لنګۍ چې په عذاب و نو اوس عبدالرحمن ته اړیکه نه نیوه کېږي نه که عبدالرحمن یا د ملګري څوک غږار وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي صفر اویا پنځوس اتیا اووه سوه یو اویا وسلام.
زه عبدالخالق د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو وخت دی په نامه د شرف الدین چې مشهوره په ظفر هغه باندې دی. دا یو کال کېږي چې اروپا ته تللی دي. هېڅ معلومات یې نه لرو. که چېرې دې په خبره باندې زما ږغ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات ولري نو مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دا شمېرو زما سره تماس ونیسي. صفر صفر درو نوي دا د افغانستان د کوډ نمبر دی. اویا اووه پنځوس صفر پنځه دېرش پنځه نوي دوهمه شمېره صفر صفر درو نوي اویا شپږ دېرش درو دېرش اته سوه شل. هر څوک چې د ده په هکله معلومات ولري مهرباني دې وکړي د ټلیفون په دغه شمېره دي ما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لونگ د ملنګ زوی د کاپیسا ولایت اوسېدونکی. د ما یو ورور د مولوی محمد عالم په نامه باندې د پروان ولایت د نیازۍ له کلي نه درې کاله مخکې ورک شوی. ځینې دوستان وایي چې د قندهار په زندان کې یو کس د مولوی محمد عالم په نامه باندې بندي ده او غواړي چې وایي چې د ما دوستان زمونږ پښتنه هېڅ نه کوي. آیا چې دا زمونږ مولوی محمد عالم ده که په دې نامه کوم بل کس که غواړي چې زمونږ شمېره پیدا کړي یا ترلاسه کړي نو زمونږ شمېره ده صفر واویا شل درې دېرش نهه سوه او څلور څلوېښت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه سعد الله د سنگن د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دی دا د بشیر په نامه ورک دی. دا اووه کاله کېږي.
بازاری در رادیو در کارکوونکو څخه زه دغه هیله کوم چې دغه زما د دوی معلومات ما ته راکړي، په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علي نظر دي انګلوس کاله دی خپل نوم نه نظر فی د پلانونه یم محمد شوی هر چا چې دا کې به دا شنه راځي زما سره تماس مې استدری کاله کې چې ورکړي موږ کنده راځو خبرې کوم چې طراویا وږي چې پر اتلس ورلس مې راځو بیا کاروم چې طراویا وږي چې پر اتلس ورلس مې نه نه هر چا دا کې دا شنه راځي ماته زنګ
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت چرچنه ولسوالۍ نه د سره په لین کې هم بسم الله خبره کوم. زموږ د کورنۍ دوه مرګي دوه ځوانان نادرکه دي، یو د موسا جان په نامه دی، یو د جمعه خان په نامه دی. موسا جان په نامه دا 25 کاله کېږي چې نادرکه دی، د جمعه خان په نامه دا 15 کاله کېږي چې نادرکه دی. هر چا ته که معلومات وي مستدی په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. سپر و سپر پنځه شپږ دوه واره ووه نه دوه واره درې درې درنا شرنی به ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. غفر خان ججلی یم پښتیانه. نیما یو کاکا ده، دوه نیم کاله کېږي چې ورک نوراسل نومېږي. که دې په اړه څه معلومات دي ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي، اجازه دې ترلاسه کړي. خپر سپر اوس شپږ نوي وسو پنځوس دوه سو دوه څلوېښت بله شمېره ده صفر څلور واري او صفر یو څلوېښت خطا دی. بله شمېره ده صفر اووه اویا دوه اویا اوولس پنځه سوه شپېته. ازادي راډیو زنده باد. غونډه پکتیا کې مخه دي.
زما نوم عبدالله دی، د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ پلار بکر وفات شوی دی، زموږ مور ته راوت کړې ده. د دې سوم وته خپل وطن نوم ورک دی، ولسوالۍ نوم یې نه دی زایا د ولایت چې اوس موږ ته دارا کوچ. دغه د پلار نوم یې خیربار دی، د خورونو نوم یې اسلام عبدالله دی. او موږ ته اوس داراک نه کېږي چې هلته بوزو پیدا کړو، هېڅ داراک نه ورمالمېږي. او دغه شمېره چا ته معلومات دي زنګ یې راوي صفر اویا پنځه سوه شپږ شپېته پنځه اتیا څلور نوي.
السلام علیکم. زما نوم دی اندر الله، د پروان ولایت اوسیدونکی ما. زما یو ورور دی چې په نوم د عبیدالله دی. تقریبا دا څلور کاله کېږي چې د پنجاب په پاکستان په پنجاب علاقه کې نادرکه دی. د ده په اړه که څوک معلومات لري یا د فیسبوک ته لارې نو ما ترې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. صفر اووه سوه نهه نوي پنځه څلوېښت پنځه دېرش لس. بله شمېره ده صفر نهه اویا صفر نهه اووه شپېته دوه سوه پنځه دېرش. والسلام با احترام.
نما یو ورور دی شاولین نیجی نشویلو کال عمر لری، یو کال کیجی نبرا کدوی پا جبا گونگوی دی. ار مسلمان با کمانما کروی پا دوش نیرد نیزنگا کروی. سیپر و سیپر شپر آتا دری بیاک نیزا بیاتا بیاش پر جاتا بیاتا پر تلکون شمالی لنوام. سیپر و سیپر شپر اته درې پنځه اته شپږ بیا اته.
السلام علیکم. دا مالله د بې سبز ولسوالۍ د ترخیلو کلي نه خبرې کوم. زما یو ورک دی په نوم دی اڅکزي. لا یا بیا یا یوه نیمه میاشت کېږي نادرکه سوه ده. که چا ته معلومات وي په دغه شماره دې اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا اته سوه څلور څلوېښت بیارلس. بله شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اتیا شپږ سوه او نهه سوه اته څلوېښت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د ازادۍ له رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 2 1 4 1 5. د ازادۍ رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري. ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو